په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د برخې کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د پخواني پرزول شوي جمهوري نظام د یو شمېر چارواکو او سیاسونو او د وروستیو سیاسي هڅو موضوع څېړلې ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوی قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړه چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو 2 زامنو او 5 ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او دزو او وژل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دارت کړی چې د ملي مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په دزو وژل شوی وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د 5 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د 2 حوزې اړوند د سرکې 9 په سیمه کې د 1 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې یې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت یا چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل 2مه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جټالو ته کې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور تری تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او الوتکه یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشري حقونو تر 1.5 زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چانو وژونکي ځپل غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونه له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د پرزول شوی جمهوریت نظام یو شمیر مخکخو چارواکو سیاسي هڅې ګړندۍ کړې. د شنبې په ورځ د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د بدلون په شعار سره خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه خوځښت مشري د پخواني نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کوي او د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی هم د مشرتابه په ډله کې دی. تر دې خوځښت وړاندې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې کړې دي. دغه دواړه خوځښتونه هڅه کوي چې په خپلو سیاسي هلو ځلو سره بیرته جمهوري نظام رامنځته کړي. د چارو یو شمیر شنونکي ازادي راډیو ته وایي چې همدې سیاسي مشرانو ترې وهده د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخه هم نیولې ځکه چې له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د پخواني سیاسي چارواکو دا ډول هڅې او ګوند جوړونې په څه معنا دي او څه پایله به ولري؟ دوی چې په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري ولې د سیاسي مبارزې تکل کړی دی؟ د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي شیر اعظم او د چارو کتونکو بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار هم اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. بحث له ښاغلي اعظم پیلوو. ښاغلی شیر اعظم، اعظم ستاسو په نظر باندې دغه ګوند جوړونې په اوسنیو شرایطو کې څه پایلې درلودلی سي؟ هغه هم داسې مهال چې دغه کسان یا دغه سیاسي څیرې پخوانی په افغانستان کې هم فزیکي حضور نه لري.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، چې هېڅ شک نشته. او ټول افغانان حق لري چې د خپل کور د جوړونې او د هغې د سنبالېدو د هغو د موفقیت لپاره هلې ځلې وکړي. خو راځو دې خبرې ته چې کوم ستاسو سوال پورې مربوط دي. په دې کې زما په عقیده باندې دا کوم سیاستوال چې اوس رامخته شوي دي او غواړي چې نوي حرکتونه اعلان کړي دي او یا پر دې لپاره د لابي وکړي او کار وکړي، دا زما په عقیده باندې یو ناکامه پروسه ده. او دا یو ناکامه صورتحال دی، ځکه چې دوی امتحان شوي دي او دوی د افغانستان په هغه حساسه مرحله کې چې د افغانستان د بقا او د فنا مسلې طرحه کېدلې، او داسې احساس وختونه وو چې افغانستان به یا کمی صلح ته او یا به په جنګونو کې لوېدو. دوی خپل تاریخي رسالت سر ته ونه رسوو. زه شخصا د دې ګواه یم او ما په دې دواړو ساغلو باندې، هم په ستانګي باندې او هم په اسمر باندې او هم په محب باندې رڼا دې خلاصه کړې دي. زه ژوندی تاریخ د وطن یم او دوی ته ما صورتحال د افغانستان تشریح کړی وو چې وروره دوه مخه نه دي روسانه دي، طالبان راځي او امریکایان وځي. څه ته ول په کار دي من هیڅ افغان څه به وکړو؟ څه به کېدلی شي چې یو غني دي کنه نه وځو؟ د درې سره جواب به دا و چې امریکایان له افغانستان نه وځي، امریکایان د څه لپاره راغلي دي؟ او موږ له طالب سره په هیڅ صورت باندې حاضر نه یو چې په دغه شکل مذاکره ورسره مخته یوسو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو د طاقت او قوت نه استفاده وکړو او دا د غرض په طلب باندې مخته یوسو او دې زور باندې تا تیار کړي.
بله ښاغلی اعظم، اما دغه پخوانیو چارواکو تل ویلي چې په وروستیو کې امریکا سیاسي لوبه کوله او امریکا دوی په بی خبری کې پریخي وو او طالبانو سره د پردې تر شا معاملې کړې وې. بلاخره خبره دا شوه چې طالبان له پوځي لارې کابل ته ننوځي یا افغانستان باندې واکمن شي.
ګوره خبره دا ده چې امریکا لوبه کوله، د امریکا په لوبه کې هم دوی لوبغاړي وو، د امریکا لوبه دوی مخته وړله. د امریکا لوبه که په دې شکل باندې ونه وځي، مثلا څه دی وو دوی دا پروژه مخته وړله، ځکه دوی یو خانه پیسې اخیستلې او له بلې خوا د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د فیک د افغانمن هیڅ یو افغان کار نه کوه. زه تاسو پکین سره وایم، ما په دې کې مخامخ دوی سره ډېر مجلسونه کړي دي. د دوی کوم لیدلوری به چې ما په هغې وخت کې ولیده، مطلق به دا و چې جنګ طلبه وه او جنګ ته به لمن وهله. که دا د امریکا کمیسیون هم په دې باندې کوله او که دا د دوی الوتکه به څنګه ونه کړم، دوی یو ناکامه سیاست واده وو او دوی په افغانستان کې هېڅ نوه ځای نه لري.
مننه کور ودان ښاغلی اعظم. د بحث بل میلمته ورزو ښاغلی بشیر زرمست، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ښاغلی اعظم خبرې واورېدې، اول دا وایي چې د ښاغلی اعظم له دې خبرو سره څومره موافق یې چې دغه ډول خوځښتونه ګوند او ګوندبازۍ هیڅ پایله نه لري، ځکه چې د ده پټکو دا څیرې چې دي ازمایل شوي دي او د افغانستان په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه هم خپل وار باندې تاسو ته ستاسو درانه مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خو د ډیجیټل رو جوړ صحت مند اوسئ. اعظم صاحب ډېر ښه خلاصه کړه چې دغه تیری چې دي د ډېر ښه فرصت یې په لاس کې درلود او شل کال هلته هېڅ هم ونه کړل. اقلن دوی به چې یو دوه سیاسي ګوندونه هلته تشکیل کړي وای چې اوس دوی د هلې ځلې په دې وخت کې چې امکانات نه لري، د هلې ځلې په وخت کې چې ټول امکانات ورسره کړي وای. لیکن د جمهوریت د ټولو هغه اساسي اصلونو څخه سیاسي ګوندونه مهم اصل دی، او کوم دی چې سیاسي ګوندونه نه وي او د جمهوریت وي هغه معنا نه لري. لکه په افغانستان کې چې سیاسي ګوندونه نه وو او جمهوریت وو، نو هیڅ نتیجه ورنه کړه. او کوم سیاسي ګوندونه چې په افغانستان کې وو هغه هم تقریبا یا خاندانی وو یا سمتی وو. نو د سی خاص لوی ګوند لکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان چې په هغه وخت کې وو یا نور ګوندونه وو، هغه سی ګوند په افغانستان کې په هر وخت کې ضرورت دی. دغه شرایط چې اوس دي، دغه شرایط د چتر لاندې زمينه برابر شي او که سبا شرایط بدلون کړي، نو سیاسي ګوندونو ته به دغه ضرورت وي. خو اوس د سیاسي ګوندونو چې په داسې حال کې چې دوی ناکام دي او ازمل شوي موریدي سوي موریدي دغه یو ګټه دغه ده چې اقلان چې حالت په افغانستان کې دومره خراب دی چې تاسو به جنگونو ته لمن وخل کیږي سمتي خبرو ته لمن وخل کیږي نو په دغه سي ګوندونو کې به اقلان یو اجماع رامنځته شي یو یو د تاسو باغ سرعت چې دغه خبره کم شي او کم اس کم هغه خلک چې مطرح دي دا خبره بنه کی نو دغه کم ګاونډیان چې موږ کوشش کوي چې موږ په مت کې نفاق او چې دغه بلک سلوشي.
بله، او ښاغلی زرمست، دغه سیاسي چیرې چې تاسو هم وایي ازمایل شوی دی او خپل امتحان کې هم تاسو په باور ناکام شوی دی، هڅې د افغانستان لپاره ګټورې نه وي، اوس دوی له نړیوالو سره څومره اړیکې لري؟ داسې ویل کیږي چې همدغه سیاسي چیرې مثلا د مقامات جبهه مشر په راس کې دغه راس حنیف اتمر، مثلا امرالله صالح چې د پخوا مثلا د جمهوریت مهم ستنې وي، دوی له نړیوالو بنسټونو سره اړیکې لري او دوی د دې لامل شوي چې دغه نړیوال هیوادونه او بنسټونه له طالبانو سره تعامل ورو کړي او طالبان بالاخره په رسمیت ونه پیژني، یعنی د رسمیت پیژندنې خنډ شوي دي دغه څیرې. تاسو موافقی له دغو تحلیلونو سره؟
بالکل، دوی چې دي ارتباطات لري، نوم لري، او دوی یو ټویټ مثلا په زرهاو په لکاو ځلته قتل کیږي او دوی په مطرح دي په نړۍ په سټیج کې، دوی چې کوم کارونه کوي، دوی لابي کوي، یو شی کې دلته مشکلات راځي ته د رسمیت پیژندنې لپاره، لیکن رسمیت پیژندل لپاره یوازینی خنډ دوی نه دی. دلته خپله طالبان هم د سیکرنی کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د اسلامي اصلیتونو ډېرو مواردو سره په ټکر کې دي، چې خپله دوی ځان ته خنډ جوړی شي نړیوالې په رسمیت وپېژني.
بله، مننه زرمت صاحب. کور ودان ښاغلی اعظم، ستاسو په نظر څه کول پکار دی اوس طالبانو ته دغه څیرې چې تاسو وایي دغه سیاسي هڅه بې نتیجه ورنه کی او دغه سیاسي هڅه بې ناکامه وي، په یو ډول په نړیوال سټیج کې پیژندل سوی مهري دي، ځکه چې په نړیواله سطح باندې پیژندل کیږي د افغانستان په اړه باندې له دوی سره نړیوال مشورې کوي، طالبان هم په نړیوال ډګر کې دا مهال استازي نه لري، مثلا ملګرو ملتونو کې استازي نشته، اما همدغه سیاسي څیرې یا پخوانی جمهوریت نظام لا هم خپل استازي لري. طالبان له دغو سیاسي څیرو سره څه ډول مدارا او تعامل وکړي ترڅو ټول په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړي او بلاخره د افغانستان اوسنۍ حالت کنټرول کړي، افغانان له دغو تاوتریخوالو او دغو اقتصادي ناورینونو نه خلاص کړي؟
نوبین صاحب، په اول قدم کې حضرت زرمت صاحب خبرو په تایید باندې غواړم چې دا شین په اړه اضافه کړم. یو خدای چې دنیا یا د متمدن نړۍ چې د په هغه پخوانی سټیج کې نه ده، اکم چې په 2001 کال کې سپیرسول او مختلل دا ورته حالت بالکل بدل دی. ټول قوتونه ځان په افغانستان وازمویا، د افغانستان په جګړه کې دوی ته خپل توازن معلوم شو چې دا د جګړې په زور باندې پرمختګ ممکن دی او کنه دی. زه په دې کې دایم چې دنیاوال به په لوړه سطح کې هیڅ کله تاثیر نشي چې بیا د دغه ناکامه تیرو په سپورت او ملګرتیا کې داسې یو نوی پروژې بیا پیل کړي. دغه موږ مه نیمه داسې کوچني کوچني دغه به وي، خامخا به وي، شرکتونه به وي، یا بعضې په ټیټه سطح باندې بعضې ایجنسۍ به وي چې هغه دغه خلک رامخته کړي او وخوروي او بیا لږ پندونه مندونه بېغله کړي او څاغوي غله کړي لاغلاکې په داخلیانو خارجیانو په تېر مسجد کې ټول سره شریک وو. دغه لپاره به یو څه پیسې مشي سره په کار واچي او نور داسې بنیادي کوم لاسته راوړنه نه شي راوړلی. اوس خبره په دې کې ده چې زه د احمد مسعود چې هغه یو ځوان دی، دغه پلار ته ډېر زیات احترام لرم، د هېڅ شک وجود نه لري، هغه د تاریخ یوه برخه وه، مګر دته زما همېش دا توصیه او دا نصیحت دی چې هغه د دغسې ناکامه تیرو د ملګرتیا نه ځان وساتي. په دې کې د دې کوم کړه وړه یا کوم شخصیت یا کوم څوک چې امید ورته کیږي او یا امید ورته وي هغه هم د منځه ځي، او دغه دپاره مې دا په کار نه ده چې په دغه جګړو باندې زور واچي لکه تم چې وستې کوم پروګرام مخته اچولی دی. زما په عقیده باندې جنګ جګړې نتیجه نه ورکوي چې ورکولی څلوېښت کلنې غنیزه به اوس نه کوی. هر افغان باید په دې پوه شي چې جنګ د الله نه نور نه ده. ټول باید موږ خامخا سیاسي بیانو، مشارکات، صلحانیزه حرکتونه او دغه تر وګرځو.
بله اما اعظم صاحب فکر نه کوي چې همدغه حرکتونه همدغه ګوند جوړونې د سیاسي مبارزو یا د سیاسي مخالفت لپاره اړین دي، ځکه چې کچیرته ګوند نوي سیاسي مخالفان نوي نو ډیالوګ به نه رامنځته کیږي.
مگر هغه ناکامه څیرو چې خو د موفق سیاست یا د کامیاب راتلونکي لپاره هیڅ تصور نه شي کېدلی. موږ خو په افغانستان کې خو دغه دوه درې کسان نه دي چې دوی په ټول چلپلن دوره او د هغې نه مخکې ازمویل شوي دي. په کار نه ده چې افغانستان نه وي، افغانستان ځوانان، افغانستان مشران، افغانستان داسې شخصیتونه لري چې د هغوی دپاره بهترین چانس د پرمختګ موجود دی. د هغوی لاس په وینو سور نه دی، هغوی په جنګ جګړو کې ښکېل نه دي، هغوی په تنظیمي جګړو کې نه وو، هغوی په وطن فروشۍ کې لاس نه لري. دا شخصیتونه پسې باید افغانان وګرځي او پیدا یې کړي او باید پیدا شوي حق دي. راځئ چې د هغې په چاپېریال کښې راټول شو، د خدای په خاطر، د افغانستان په خاطر، د ولید ملت په خاطر باندې نور د جګړو نه لاس واخلو، په مسالمه قانع د توګه باندې د داسې یو تحرک یا داسې یو حرکت په چاپېریال کښې ځان سره پیوند کړو چې هغه افغانستان د جګړو نه وساتي. په جګړو کښې مو خیر موجود نه دی، دنیا مو جنګوي، جهان مو جنګوي، همسایګان مو جنګوي. هېڅ کله زه په دې باندې متأکد نه یم چې دنیا دې اوس په دې غم کښې شي چې له غم هم خلاص شي. دا په موږ افغانانو فرض ده چې څنګه ځان له دې جنجاله خلاص کړو. په دې کښې په کار دا دی چې داسې شخصیتونه موجود دي، داسې حرکتونه موجود دي په دنیا کښې به تاسې کله کله ګورئ، هغې باندې بحثونه کېږي، هغه مه نظر اندازه کوئ. مثلا زه یو مثال تاسو در کوم، زه اوس مثلا دا دورانۍ سر چې ورته وایي چې په شاردي کښې یا په دوبۍ کښې دغه عربي ملکو کښې اوسي، یعنې په حقیقت کښې تاسې مطالعه کوئ، په دقیقه توګه یې تاسې وڅېړئ. د ده په وجود کښې هغه څه موجود دي چې هغه د افغانستان هیلې ترسره کولی شي. ګوره، موږ په جګړو باندې مخته نه ځو، موږ باید طالبانو سره، د اسلامي تحریک د طالبانو سره باید په داسې یو سیستم مخته ولاړ شو چې د یو ګډ ملي حکومت په جوړېدو باندې په هغوی باندې فشار راوړو، او هغوی دې ته تیار کړو چې یو ګډ ملي حکومت د دغه شخصیتونو سره جوړ کړي کوم چې د افغانستان په تاریخ کښې بدنامه نوم او شهرت ونه لري. دې ته په کار ده، او دې ته زه امیدوار یم، او زه امیدم هم دا دی چې دا کار کېدونکی دی، وخت به
اخلي. اعظم صاحب، وبخښئ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې طالبان په هېڅ ډول حاضر نه دي چې له دغو سیاسي څېرو سره چې دغه ګوند یې جوړ کړی دی، مثلا ښاغلی حنیف اتمر، ښاغلی معصوم ستانکزی، حمدالله محب او ورته نورې څېرې چې پخواني جمهوریت کې اساسي کسان وو یا د جمهوریت ستنې وې، دوی طالبان نه غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي. اما که نوې څېرې مخته کېږي، ځوانان مخته کېږي، یا داسې کسان چې هغوی هېڅ ډول سیاسي سابقه ونه لري په تېر جمهوریت کې یا په تېر نظام کې، طالبان چمتو دي چې له هغوی سره مثلا دیالوګ وکړي او بالاخره د هغوی وړاندیزونه او سپارښتنې ومني او ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
بالکل همداسې ده. طالبان به په هېڅ صورت باندې، یعنی بالکل به هغه جګړې ته بیا ترجیح ورکړي کومه چې په دوی باندې تحمیل شوې وه، موږ دغه چیرې به ونه مني. او که دا چیرې دې ومني، په دې مطمئن اوسه چې د افغانستان د موفقیت چانس نور لاړی، او دا کوم چې د سولې او ثبات لپاره ژبې روانې دي دا ختمه شوې. زما عقیده همدا ده. طالب هم نن سلی عقیده دی، طالب هم زه تاسو په عقیده سره ویلی سم چې طالبانو لویه برخه نن افغانستان غواړي. دوی د همسایګانو، دوی د مسافرتونو، دوی د مهاجرتونو په تنګ راغلي دي. دوی اوس نه غواړي چې بیا هغه ژوند ته ولاړ شي کوم چې په تېرو شلو کلو کښې دوی په ضلالت باندې تېر کړ. په دوی کښې اکثریت اویا اتیا فیصده دغسې شخصیتونه موجود دي، دغسې ځوانان مشران موجود دي، د طالبانو په لیکو کښې قومندانان او ډېر مخور افغانان موجود دي چې هغه افغانستان د افغانانو لپاره غواړي، او هغه دوی ته تیارېږي. دا به څه وخت تماکه اخلي، ځکه چې یو قوت افغانستان ته را داخل شوی دی، په افغانستان کښې ډېرې بدې بیرانې پرتې وي. اول د بدمشانو، ډاکوګانو، حاکمیتونه، د کبزګرۍ تجزیې طلبۍ، مثلا فدرالیزم، خراسانیزم، فلانکیا او فلانکیا او فلانکیا، او دا کلیوالي پاچاهي، دا ټول دا دې ختمېدل ساده خبره نه وه. طالبانو ډېر لوی قدمونه پورته کړي دي. یوازې یوازې ثبات ته ضرورت دی، او په هغې کښې دوی هم انشاءالله ورځ د ورځې نه بهتره خوا ته ځي، او عقل په کار اچوي، رابط رابطې نیسي، او غواړي چې د یو بهترین او بهترین سیستم دپاره مخته ولاړ شي. خو دلته اوس د ذمهواري ده چې دلته هم د افغانانو مسولیتونه دي، او هم د دنیا کې چېرې غواړي چې باثباته افغانستان ولري، یا باثباته په منطقه کښې پر امنه وطن افغانستان ولري چې دنیا لپاره خطر نه وي. دنیا ته هم په کار دا ده چې له هغه کارو څخه لاس واخلي کوم چې په ماضي کښې کړي دي، او یا داسې څېرې بیا رامخته کړي چې هغه یو ازمویل شوي دي، او هغوی ناکامه د دې تاریخ ته وتلي دي. نو دلته د دواړو خوا مسولیتونه زما په عقیده باندې چې سلسلې د مذاکراتو دا مجلسونه هغه خوا ته ځي، او ډېر اخره به موږ انشاءالله زه امیدوار یم چې یو بهترین افغانستان ته به نشانه وګرځي.
و ډیره مننه زرمه صاحب، ستاسو په نظر څه وشي چې له دغو سیاسي خوځښتونو نه، له دغو سیاسي حرکتونو ګنجوړونو نه د واحد افغانستان لپاره کار وشي؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې په بحث کې هم وویل شول، دا مهال په افغانستان کې داسې یو ډول فضا حاکمه ده، خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې، چې یو ډول خلک ځان مسؤول نه ګڼي، هر څوک پورته کېږي وایي زما حق خوندي نه دی. مثلا ښځې هم دا شعار ورکوي، په افغانستان کې شته اقلیتونه هم دا شعار ورکوي چې زموږ حقونه خوندي نه دي. د طالبانو پر حکومت هم نیوکه کیږي چې هر اړخیز نه دی یا پراخ بنسټه نه دی. حکومت نړیوال هم دې مسلې ته ګوته نیسي، اما طالبان بیا وایي چې نه، هر څه سم دی، حکومت هم پراخ بنسټه دی، د مختلفو اقوامو کسان پکې دي. څه فکر کوي، څه وشي چې له دغو حرکتونو نه چې اوس په افغانستان نه بهر جوړ شوي دي، له دغو نه د واحد افغانستان لپاره کار واخیستل شي او د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي چې هغه ټول شموله وي او ټول نړۍ ته، سیمې ته او خپل افغانانو ته د منلو وړ وي؟
یو خو افغانانو دغه تعدید چې زر تر زره غواړي چې یو بدلون رامنځته شي اوور نایټ، دغه شی د افغانستان د بدبختۍ او د ټولو لوی عامل ده. اوس داسې یو انقلاب رامنځته شو چې ویسټرن ډیموکراسي یو دم په یو شریعت باندې بدله شوه او د وینې سیلابونه چې کوم چې بهېدلي وو دغه مخه ونیوله شوه. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. نو اوس باید لږ وخت دغه نظام ته ورکړي، د حالاتو ته ورکړي چې دا بېرته په قلاره قلاره دغه ګرد غبار چې دی دا کینی او بېرته یو صحیح شرایط منځته راشي. هغه د هلې ځلې روانې دي. سیاسون هم په بهر کې کوشش کوي او عام افغانان هم کوشش کوي چې سره منسجم شي، سره راټول شي، سیاسي ګوندونو کې سره برخه واخلي. تنا دغه کوم سیاسي چې تاسو نمونه واخیستل، صرف دغه ډلې نه دي چې دلته فعالیت کوي او ګوندونه رامنځته کوي، دلته نور افغانان، فعال افغانان، بې طرف افغانان، لکه تر کوم چې شیر اعظم صاحب وفرمایل، دلته لاس په کار شوي دي او کوشش کوي چې داسې یو منظم شي سره تر څو افغانستان ته پاینده کې ګټه ورسول شي. چې دغه د جملې نه یو د افغانستان د ملي محور ګوند دی چې د ډاکټر صاحب خوشحال روحي د مشرۍ د دلته په اروپا کې 13 میاشت دلته پرانستل شو، هغه اعلان لا نه دی شوی، لیکن ډېر مخور خلک، ډېر ایجوکیټډ خلک، ډېر بااستعداده خلک په دې کې راټول شوي دي او د هغوی خپل ریپیټیشن هم چې ورته وګوري د ټولو پاک دی. نو که دغسې ډلې راټولېږي سره، دغسې بااستعداده خلک سره یو ځای کېږي او د دې نه یو ښه منظم ګوند جوړېږي او بیا د طالبانو سره په اړیکه کې کېږي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره دا انده د لپاره یو ډېر قدم دی او دا د ټولو افغانانو مسولیت دی چې په داسې یو منظم شکل سره راټول شي تر څو دغه خلا چې دلته موجود ده، دا بیرته هغه پخواني داړماران او هغه قومي ټکداران راډک نه کړي او هغه خلک چې پاک افغانان دي، تحصیل کرده افغانان دي، کډرونه دي، هغه راډک کړي. نو دا د هر افغان مسولیت دی، دا صرف سیاسي ګوندونو مسولیت نه دی چې مخکې لاړ شي.
او زرمسته، تاسو دغه تحولات تعقیبوي، له نږدې د نړیوالو نبض څنګه ګوري؟ آیا نړیوال چمتو دي چې په همدغه سی او فضا کې له طالبانو سره تعامل مخته بوزي؟ ځکه اوسنی تعامل هم د دوی چې دا په یو ډول غیر رسمي تعامل شته، مثلا د امریکا شارج دافیره په دوه کې چې دا له طالبانو سره کتلې دي، له افغان خبريالانو سره خبرې کړې دي. دغه راست کاناډا تیر اونۍ راپور ورکړ چې څو ځله، فکر کوم ديار لزلو د دوی چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلې دي. دغه راز ملګری ملتونه هم په افغانستان کې سیاسي او بشري حضور لري. دغه ډول تعامل فکر کوي چې بل اخره د سیاسي تعامل لامل کېدل شي؟ او لکه څنګه چې مخکې اعظم صاحب ورته اشاره وکړه، نړیوال نه غواړي چې نور په افغانستان کې په پخوانیو څیرو باندې پانګونه وکړي یا پخوانیو کسانو ته یو شمیر پروژې ورکړي چې مخته بوزي په سیاسي او دغه راز ټولنیز ډګر کې.
ګورې په افغانستان کې نړیوالو په ډالر مصرف وکړو، 50 مملا هیوادونه دلته راغلي وو، په لکهو عسکر دلته راوستلي وو، هیڅ نتیجه یې ورنکړه. او په اوس چې داسې یو شرایط راغلي دي چې په ټوله دنیا کې ریسیشن روان دی او په یوکرین کې داسې یو جنگ خطر شته چې هغه اټومي جنگ ته لاړ شي، نو په داسې حالت کې زه فکر کوم چې د افغانستان د مقاومت کې څوک ډایرکټ برخه واخلي. لیکن که چېرته طالبان تعامل نه کوي او هغه انټرنیشنل لاس چې کوم دي قوانين چې کوم دي هغه نه مراد کوي. نو دغه ډله ټپلې به قلاره لګ لګ به د دې سره کوبک کیږي او ته به سرخو کې جوړي کني هغه کوم چانس چې په 2002 کې دغه خانه سو مورو ته لاس ته ورغله او فکر نه کوم چې دا له اوس به دومره زر سره بیا دوی ته کوم چانس لاس ته ورشي.
بله کور ودان زرمت سب ډیره مننه. بحث هم رو پای ته رسو. راځي چې لږ زره په دې تم شو ښاغلی شیر اعظم اعظم، دغه ګوندونه خو واضح خبره ده چې سیاسي حالې ځلې به کوي، ځکه چې جمهوریت ړنګ شوی دی. دوی په جمهوریت کې قوي مهرې او مطرح څیرې وي. فکر کوي دوی له سیاسي مخالفت آیا ورها خواته هم تللی شي؟ یعنی داسې وړتیا شته په دغو ډلو کې چې دوی په افغانستان کې مثلا پوځي مخالفت یا هم فزیکی مخالفت ته لمن ووهي؟ ځکه د مقاومت جبهې خو لاله وړاندې نه مقاومت شروع کړی دی، جګړه یې شروع کړې په پنجشیر، بدخشان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې یو شمېر کړنې کوي د طالبانو د حکومت پر ضد. په دغه سیاسي جبهه کې چې اوس جوړه شوې د حنیف اتمر په مشرۍ باندې، آیا دوی هم داسې یو آپشن یا ځان سره یو غوراوی درلودلی شي که سیاسي حالې ځلې نتیجه نه ورکوي دویم انتخاب ته یا دوم غوراوي ته لاس واچوي؟
یبې څه خبره تا ته چې اتوب سره چې کوم اولین سپیچ ورته کوم لامل چې دوی صادره کړه او دا هغه په مقابل کې د عام افغانانو اخلمه دی وځي ته زما په فکر باندې دوی ځان از مو یو په دې چې چا راي لوي افغانان په کوم څه کې لیوال دي او دوی خپل پیغامونه ته پیدا کړل. زما په کتاب باندې اول خو دوی لپاره په کار دادي چې نور له دې خبرې نه ترشاسي، ځکه چې دا شی پر مخ لزي او دا به یو سرکوزی جوړ کی. سرکوزی به په کوم معنا باندې جوړ کی؟ دا چې جوړ کی چې هر ورځ یو د بیا بل سره مخ وي، یو ځای چې وګورئ چې خلک مو تدری دي، یو ځای چې وایي شي دي چې خلک مو په چې چټیا تر ته نه کی د دې ماجی برابر سره کی دوی ګره معنا چې تاسو یو شی وایم دا د تاسو په یاد دي دا د وایي چې وو د پکیا یو د پکیا کې وایي وو مټین سره زما په جن لیدل هغه څنګه مخ ته ویل چې دلته د امنیت شورا مشر د دایس سره جمع کړی ونت تا دا د تاسو نه جدي وسته تر زما ته بیا دی د داسې حرکت ما پښې کې ما خپل کې چې بیا اته ما ځکه ما ته په دا باندې خبرې کوي چې دا هیڅ څه پټا و او پیسې هغه څه ورکول چې مې نه خبرې تاسو دې بیا په هغه باندې مکمل وسه امریکا دې لري. نو په لحاظ د دې چانس د ونن په منځ کې اته د خپل منګرو په منځ کې چې دې پیژنم دې صفر دې دې چانس نه لري.
بله او سیاسي مخالفت نه پرته فزیکی مخالفت یا مقاومت هم نشي کولای فکر کوي؟
نه فزیکی دي فکر دي کېدی شته ولا کته نشي کولای ځکه نشته ولا چې تاسو په معنا څه پیسې نه ورتي چې دوی بیا د کپوتیر مزي کې دې درلودلې او خپل څه چې لري هغه دوی نه خره پیږي چې دوی په دې پوهیږي چې بیا داسې په نه په معنا پیسې دوی لا څه نه راوړلای او نو په لږ خپل فرمایي شخصي فرمایي دا ولسان ته کې نه مخره پیږي. دنیا هم دومره نه ونی نه ده چې په داسې ملګرانو باندې به حساب وکړي چې په هغه څنګه څنګه ورکړي کوم چې په شل کاله مخکې ورکوله
کور ودان
ازمه.
سلامات استاذ درمت صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څه فکر کوي دغه سیاسي ګوندونه له سیاسي مخالفت او سیاسي حل زلو نور هاخوا نور هم څه کولای شي؟
که څه نړیوال نه غواړي چې د خلکو سره بیا مرسته وکړي، لیکن یو څو هیوادونه نشته چې په هر وخت کې دغه سي لامني چې وخت کېږي هغه شنه ناشته چې بس کومه کورسره کې ترڅو البته په افغانستان کې د مرکزی حکومت خلاف ودرېږي که هر څوک چې پرون مجاهد او طالبونو نن مقاومت او سبب یې بل مقاومت په پام دغه ټیټه ساته باندې روان وي د غریبو بچی چې په هغه ځای کې اوسي کې د غوډو جذباتو نه په استفاده کیږي او غوډي به لګ لګ سرخو غایب حکومت ته جوړوي. د دې نه زه فکر کوم چې دوی به کومه غټه لاسته راوړنه ولري یا به کوم غټ کار وکړي شي، لیکن د حکومت لپاره به دا غټ یو سرخو غایب چې کله په جماعت کې بمبل سول کیږي کله په مکتب کې کله په فلسفه کې.
کور مو ودان. ډیر مننه. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د سیاسي چارو له شننکو شیر اعظم اعظم او بشیر زرمستنه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.